The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
اوریدونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو وساته خبري خبرونه ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې سلرمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 10 بجې، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو وساته خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کولسم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو په خبرونه کې شرغ لاس دی یو تاسو لپاره تفصيلي راپورونه لرو خو ول درته وایي د خبرونو سر ټکی
د خبر پښتونخوا مردان عبدولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان د وژنې پلټنه کوونکی تحقیقاتي ډلې په خپل ریپورت کې ویلي داسې کوم ثبوتونه ورته نه دی ملاوي شوی چې مشال د اسلام سپکاوی کړي د دغه ریپورت کې ویل چې ویدي چې د یونیورسيټي دننه یو ډلې د اسلام د سپکاوی په بهانه د مشال خان خلاف طالب علمان را پارولو.
پاکستانی مطبوعات وایي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې امنیتي ځواکونو د داعش ډلې 14 وسلوال وژلې دي او د دې عملیاتو کې 8 عسکر هم ژوبل شوي دي. او بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم چارواکي وایي اچین ولسوالۍ کې د داعش 22 وسلوال وژلې دي.
د برتانیې سرخار لندن کې د ترهګرۍ په درې حملو کې او کسان وژل شوي دي. پولیسو درې حمله کوونکي هم وژلي دي. د برتانیې وزیر اعظم ټریسا مې ویلي ټولنې نه د تندروي نوغې وستل پکار دي.
او د دې سره یو شمېر نور تفصيلي راپورونه به د خبرونې برخه وي. موږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون د زو خپل اولنی ریپورت اړه تا د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د طالب علم مشال خان د وژنې پلټنه کوونکی ټیم یا ډلې په خپل ریپورت کې ویل دي چې داسې کوم ثبوتونه ورته نه دی ملاو شوی چې مشال خان د اسلام سپکاوی کړي او دا چې د یونیورسيټي دننه یو ډلې د اسلام د سپکاوي په بانه باندې د مشال خان خلاف طالب علمان راپارولو. په دغه ریپورت کې د پښتونخوا بخنه واړم د پښتون سټوډنټ فیډریشن د صدر او د یونیورسيټي د ملازمینو د تنظیم صدر نمونه په ډاګه کړی شوی دی چې هغوی د دې سازش جوړ کړو. په دغه ریپورت کې د یونیورسيټي دننه د کرپشن یا بډو رشوتونو د یونیورسيټي د نا اهلي هم ذکر شوی دی او د متعلقه چارواکو پر ضد د ګام پورته کولو هم سفارش شوی دی. نور حال پی د پیښور نادری ریډیو خبريال مدثر شاره کوي.
عبدالولی خان پونتون مردان کې په 14 اپریل د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوی مشال خان د قضیه از خود نوټس د سترې محکمې قاضي اغستو او ډومبۍ اورېدنه کې د پیښې د پلټنو لپاره 14 کسیزه جوډیشل انویسټیګیشن ټیم یا جی آی ټی جوړه کړې وه چې پکې د مهمو استخباراتي ادارو نمائندګانو ترڅنګ د پولیسو او نورو سرکاري ادارو نمائندګان شامل وو. نن د اوږدو پلټنو نه پس جی آی ټی خپل راپور جاری کړی دی چې پکې د مشال خان د وجنې ټول هغه عوامل په ګوته کړی شوی دي کم چې بد د کورنۍ او د مدني ټولنو فعالانو خودل. راپور کې په ډاګه ویل شوی دي چې مشال خان هیڅ قسمه د مذهب سپکاوی نه کړی. د پوهنتون کې د بډو رشوتونو خلاف اواز پورته کوو او د پوهنتون انتظامی د وجلو پلان جوړ کو. راپور کې د مردان د پولیسو منفي کردار د ځینو سیاسي ګوندونو پیښه کې ککړتیا او داسې نور جزئیات هم شامل دي. او د مشال خان پلار اقبال لالا ډیوا راډیو ته وای کم خلک چې راپور کې په ګوته شوی دي اوس باید حکومت هغه باندې لاس واچي.
ما خو راپور لازم نه لست ما سره دي زموږ مېلمانو دي د یو چیرې دا راپور خو ډیر خراب لې دي د دې چې خپل کار کړ د یو ښه خېلې دا نو موږ اوس دا وایو چې حکومت له په کار دا دي چې دا تم راپور راغلې دي چې دا هر څه خو دې تقریبا چې تم جنو وګو وګړو پای پای کړو چې په کار دي چې حکومت اوس په دې باندې اډانا کیږي د انصاف او حکومت د دې لپاره اوس دا چې سیستم وتا کی یا چې کوم دغه دي په خلک دې فودلې ته پاره لا فوټي.
دغه رس قانون پو سلیم لالا اډوکیټ چې راپور یې کتلې دی وایي زمونږ چې کمی غوښتنې وي راپور کې هغه ټول جواب شوی دی او اوس باید انصاف وشي.
کې د دې کیس اوریدل دا اس خود نوټس نو ان شاء الله تعالی چې دا ریپورت چې تم نو پکار دا چې پاکستان ریاستی ادارې ته دې ریپورت نوټس واخلي او په دې کیس کې انصاف ورکړي چې دا چې بیا آینده د پاره څوک د خدای په سپېڅلي دین په نوم باندې خپل غلاګانو په ټولو کوششونه کوي او کدای اونکه د په دې پاکستان کې هم مشال قتل شو خو بیا به په انصاف قتل شي چې جی ای ټی په دې ریپورت باندې کړی.
بلخوا په سوشل میډیا هم د مشال خان لپاره انصاف غوښتونکو د خوشحالۍ سرګندونې کوي او وایي د عامو خلکو په مبارزه مونږ انصاف ته نږدې شوي یو. خو د مردان امن جرګې یو مشر سید کمال شاه تر ډېره حده د راپور نه مطمئن دی. البته وایي د مشال وجنه کې چې کومو پټو لاسونو کردار لوبولی دی هغه دې هم په ګوته کړی شي.
هغه خلک هم پکار دی جی ای ټی چې کوم رپورٹ راغلی یا جی ای ټی وایي چې مخکې بله کمیټي جوړه شي نو دا یو ډېر لوی سازش وو. په دې کې چې دا سټوري چا لیکلې وه هغه خلک اوس هم زما خیال دی ما خو نه دي کتلی چې دا جی ای ټی کوم رپورٹ راغلی دی.
او وایي هیواد کې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره باید ټول سامړه او پټ مخونه او کردارونه را څرګند کړی شي او د قانون مطابق ورته سزا پکار ده. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
د مشال خان وجنه د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلومانه مظلومانه
مشال مظلومانه مشال
مظلومانه خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د دې حواله سره خامخا داسې اقدام اوچت کی چې را روان وخت کې څوک داسې قدم اوچتول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دینا بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشه مور په وی د جمعې پر از بازار بم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه دغه لاش راغه مور بل راځي دا او وی یلا دا زمونگا مشالو دی خیارو دا میانزو یورو خو لیکن ما سر غم داده چه پختانو پا خاورا وطن که دنیا مشالان دی دا غی حفاظت و تاپوزو شی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیبه د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تیر راپور تاسو د مشال خان د وژنې د پلټنو کې راغلي راپور پاړه واوریدئ. هم په دې اړه د مشال خان د مقدمه وکیل سلیم خان اډوکیټ سره د ډیبا همکار رحمان بونیری په دې اړه پوښتلې دي. تاسو د مرکه وړاندې کوو.
دا ریپورٹ خو ډېر زړه غټاوی والا ریپورٹ ته او ډېر انکریجنګ ریپورٹ ته چې په دې کې هم هغه سيزونه مخه تراله چې کوم زو د مشال خان کورلې او د مشال خان په شهادت باندې چې کوم غمجن خلکو کوم خلکو د عمرې ورځې نه دا غو جنازې نه پس چې دا خبره راپور ته شو چې مشال خان باندې دا تور په دروغ لګیدل دي د مذهب د سپکاوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توهین. دا تور چې دا بالکل دروغ دی. دا د جنازې نه یو غنټه دوه غنټه بعد او هغه خبره نن ثابت شوه چې دیارلسو ادارو بشمول پولیس او استخباراتي ادارې چې د پاکستان څومره دي دیارلسو کسانو یو ټیم په مشترکه تور دا خبره وکړه چې مشال کله هم د دین سپکاوی کړو او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کړو بلکې هغه یونیورسيټي انتظامی د یو منصوبې د لاندې خپل غلاګانو پټولو لپاره په دې دروغجن تور باندې هغه شهید کړی شو.
په دې رپورت کې مرکزی ملزم ایا مرکزی تورن کړی شوی څوک دی؟ د چا نوم پکې خودل شوی دی؟
دیکھیے د ټول نه زیاته خبر راشو چې یو میاش مخ کې دغه ځای کې د یو سیاسي ګوند د سټوډنټانو مشر او د هغه ځای د یونیورسيټي امپلایز یونین د یو مشر چې کوم دی دا خبره یو میاش مخ کې په ډاګه کړی و چې دا الک به وژنو بغیر بل لار به د وژنو نه نشته او دا خبره مطلب دا ریپورت چې دا بنیادی سے 202 صفو باندې مشتمل دا ریپورت او دا نن چې کوم ریپورت راغلی دا د هغې یو خلاصه راغلی ده چې ما تاسو هم در لیږلې ده او ما ته هم سهار وختي میلاو شوې وه. دا ریپورت چې کوم دی بنیادی خبره دا ده چې سپریم کورټ د څه غرض دپاره د جی آی ټي چې دا سپریم کورټ او پاکستان چې کوم دی دا جوړه کړې وه په لومبنۍ هیرنګ کې په لومبنۍ اورېدل کې د پاکستان د پښتونخوا د صوبې د پولیس جنرل ته ویلي وو چې یو جی آی ټي جوړه کړه چې پولیس سره سره د استخباراتي ادارو د ایس آی د ایم آی د ایف آی اے ټول کسان چې په دې کې شامل دي چې هغه یو رپورټ جوړ کړي. دا رپورټ په سبا داخليږي په سپریم کورټ کې او په دې هفته کې بیا اورېدل نه په هغه کې به ټول خبرې مخامخ راځي. خو په دا دویم سټیپ ته پړومبني سټیپ کې خو دا خبره ثابت شوه چې دا عمده شیو چې دا تور په دروغ وو توهین رسالت نو شوه توهین مذهب نو شوه او د یونیورسيټي انتظامی چې کوم د خپل غلاګانو د پټولو لپاره د الک مرکړه او شهید کړو.
سم ده. ډیره زیاته مننه تاسو محترم سلیم خان صاحب.
ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستانی مطبوعات وایي چې امنیتي ځواکونو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې نږدې 14 کسان وژلي دي چې پکې یو کمانډر هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د مستونګ غزنی سیمه کې د معلوماتو په اساس هغه وخت وی عملیات وکړل کله چې د پاکستان بیلابیلو برخو نه د داعش کمانډران د یوې غونډې لپاره دغه سیمې ته راغلو. نور حال پې د کوټې نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي دغه عملیات له کوټې څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د مستونګ په کوی ماران سپیلنجي او په کابو کې له تیرې شپې را په دې خوا روان دي. سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې تر اوس مهاله پورې په دغو عملیاتو کې 14 کسان وژل شوي دي. د دوی له خلیص په دې کې د داعش مهم کمانډان هم شامل دي خو د هیڅ یو مهم کمانډر نوم یې نه دی په ډاګه کړی. علي رتبه مامورین وویل چې دا هیواد له بیلابیلو برخو څخه تر لس زیات د داعش کمانډران غونډه دلته په مستونګ کې ترسره کېدله چې دوی دغه عملیات وکړل. ځایي چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه د FC-8 عسکر هم ټپیان شوي دي چې په دوی کې د دوو وضع ناسمه ده. ټپیان سوي کسان یې اوس د کوټې سیمچ هسپتال ته راوړي دي. ځایي چارواکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دغه عملیات د تښتول سوو دوو چینایانو د پټ شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې وکړل. چارواکي دا ادعام کوي چې دوی هغه ګاډۍ هم ترلاسه کړې ده چې په هغه کې دوه چینایان تښتولي وو. سرګند د وی سي د مئی پر سلیرويستمه باندې د کوټ له جنا 52 ځخه نا سرګند درو وسلوالو په یو ټوډي ګاډي کې د چنای زبیو د استادانو د تښتولو تکلې وکي چې په دوی کې یو شزه یو سړی و تښتوي او یو شزه هغه محل له دوی ځخه بچ پاتس په کلسي لارویانو مقاومت وکي. اغواکاران یو لاروي ټپي کړی هم وو. له هغې پیښې وروسته حکومت 13 ورځ 12 نور چینایان چې په دغه سیمه کې د کوټ په جنا 52 کې استوګنه کوله کراچی ته انتقال کړل. ځایي چارواکو وویل چې دغه کسان ته چې کومې ویزې ورکول شوې وې د هغې خلاف ورزي یې کړې وله. پولیس وایي چې دغه 12 چینایان دلته په کوټه کې له 1 کال څخه استوګن وو. په کوټه کې د چینایانو د تښتولو وروسته د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ سره اړه لرونکي غیر ملکیان د غیر دولتي موسسه کارکونکو او د ملګرو ملتونو د سازمان سره اړه لرونکي د کارکونکو د ژغورنې لپاره بلوچستان حکومت د صوبې په بیلابیلو سیمو کې ټینګ امنیتي ګامونه اخیستي دي. سرګند د 213 میاس په مستونګ کې د سینیټ مرستیال چیرمین مولانا عبدالغفور ایدری پر قافله باندې ځان وژونکي برید شوی وو. سپاغه کې 28 کسان وژل شوي وو او د مولانا عبدالغفور ایدری په شمول 30 نږدې کسان ټپیان شوي هم وو. د غیپیش مسولیت داعش په سراخسته یو حکومت په وار وار باندې دا کوي چې دلته په بلوچستان کې داعش موجودیت نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوریدونکو اولیدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د افغانستان څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 22 تنه جنګیالي وژل شوي دي. او افغان چارواکو ویلي دي چې د بهرنیو او افغان ځواکونو په دې ګډه هوایی او ځمکني عملیاتو په مهال په وژل شوو داعش وسلوالو کې د دې ډلې دوه مهمه کمانډران هم وژل شوی دی. دا ټول تفصیلات تاسو ته د اکمل روان پر راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د داعش ډلې 22 جنګیالي وژل شوي دي. د ننګرهار ولی ویانه تبلا خوګیانی وایي د حمزه په نوم دا عملیات د چین ولسوالۍ په لتبن بازار، مومند درې او یو شمیر نورو سیمو کې ترسره شوي دي. د خوګیانی په وینا د نغمان او ساکب په نومونو د داعش ډلې دوه مهم کمانډانان هم په 22 وژل شوو داعش جنګیالیو کې شامل دي. او یو شمیر اندازه وسلې او فوزی مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلې دي.
نگرهار ولایت د سیمه ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې تېره شپه د حمزه په نوم تل شوو عملیاتو په ترڅ کې هوایي او ځمکني بریدونه شوي دي. په دې بریدونو کې د داعش ډلې د دوه مهم قوماندانانو په ګډون 22 غړي د دوی وتل شوي دي. همداراز درې ارادي وسایل د دوی تخریب شوي دي. په سیمه کې له دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي منصبینو لاسته ورغلي دي.
د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې افغان او بهرنیو ځواکونو همداراز ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وښتې. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې افغان چارواکو ویلي دي افغانستان په شمال ختیځ کندوز ښار د ولسي خلکو د اسنوک دي او پر حکومتي ودانیو د وسلوالو طالبانو لخوا د هوا نه تمر مې لګیدلې دي. په شمال ختیځ زون کې د 1015 زون پولیسو په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي طالبانو په دې عملیاتو کې څلور تنه ولسي وګړي چې دوه تنه ماشومان دي ټپیان شوي دي. د حکومت د دې دا پاړه وسلوالو والو طالبانو لا تر اوسه څه نه دی ویلې. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د توغندیزو بریدونو لاندې نیولې و چې له امله یې د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی و او نږدې اووه تنه نور ټپیان شوي و. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر نوې خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا د رادیو او ټلویزیون دی. په افغانستان کې به د روانې میاشتې په شپږمه نیټه باندې د سلیریش هیوادونو یو امنیتي غونډه کیږي. دغه غونډه هم د افغانستان د هم امنیت په حق لده چې هلته د جګړې مخنیوي لپاره روان کوششونه څنګه مخ په وړاندې بوتلی شي، کوآرډینیشن او مرستې د یو بل سره وکړی شي. زمونږ سره دا وخت کې د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان نه د ډیوا رادیو خبریال حقمن روان نیخ په نیغه په لاین راغلی دی. حقمن روان، سلیم شي.
ډیره مننه اکرام صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، کور ودان.
ډیره مننه حقمن روان. په دغه کانفرنس کې کم کم ملکونه برخه اخلي او د سر ټکی څه دي؟
اکرام صاحب د 13 ورځې وروسته مشر لخوا افغان ولس مشر لخوا ویل شول چې د کابل برسي کانفرنس کې به څلورویشت هیوادونه ملګري ملتونه او د ناټو ملکی غړي به په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د دې کانفرنس غټه ایجنډا دا ده چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ بریدونه او له دې نه وړاندې چې کوم بریدونه شوي دي په دغې باندې په دې اړه باندې به افغان حکومت د کانفرنس ګډون کوونکو ته معلومات ورکوي او هغه تورونه چې افغان حکومت په پاکستان باندې لګولي دي د هغې په وړاندې به افغان حکومت د دغې کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکوي او د معلوماتو تر څنګ ویل شوي دي چې شواهد هم د افغان حکومت سره شتون لري او هغه شواهد به هم د کانفرنس ګډونوالو ته ښیي. د دې په څنګ کې افغان حکومت دا هم ویلي دي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته به هم دغه شواهد وړاندې کوي او له دې سره نور دغه معلومات دي چې افغان حکومت ویلي دي چې اسلامي هیوادونو ته به هم دغه معلومات وړاندې کوي چې تر څو په پاکستان باندې فشار راوړي او د هغه کارونه چې افغان حکومت یې په پاکستان باندې ادا کوي خو پاکستان یې دغه اداوي افغان حکومت اداوي چې کومې اداوي په پاکستان باندې لګوي هغه که هم رد کړي دي تلي رد کړي دي او پاکستان دا هم ویلي دي چې افغان حکومت په افغانستان کې سوله امنیت د پاکستان یوازینی هیله ده. نو د دغه ایجنټا غټ ټکی دغه دي چې د دې کانفرنس کې به د پاکستان په اړه ډېر بحثونه کیږي او پاکستان باندې چې کوم تورونه لګیدل دي هغې شواهد به هم وړاندې کیږي.
پاکستان په دغه کانفرنس کې شته. پاکستان څنګه چې تاسو ویل چې هغه وایي چې پاکستان ته د ثبوتونه وړاندې کی خو تر اوسه پورې ورسره رابطه نه ده شوې. پاکستان شته په کانفرنس کې
تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې چې وړاندې مو یادونه وکړه څلورویشت هیوادونه یاد شوي دي خو د ملکونو نومونه تر اوسه پورې نه دي واضح شوي چې کوم ملکونه په دې کې برخه اخلي. په شمول د پاکستان هم تر اوسه پورې دغه نوم نه دی راغلی او نه واضح شوی دی چې پاکستان په دې کې برخه اخلي او که نه. خو افغان حکومت ویلي دي چې د دې شواهدو وړاندې د ګاونډیو ملکونو ته به هم دا شواهد وړاندې کوي افغان حکومت.
ډېر مننه حقمل روان زمونږ سره د خبرو کولو. دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. هم د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ځنی عناصر ښه اړیکې خرابول غواړي. نوموړي یوه ورځ وړاندې وایس آف امریکا اردو څانګې سره په یو مرکه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې امن غواړي. په دې حق باندې نور حال د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل ریپورت کې راکبي.
نیویارک ټایمز افغان چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا کانفرنس به اعلان شوی نیټې تر مخه کیږي. د خارجه امور لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي نږدې ورځو د پاکستان پوز او د پارلیمان غړو افغانستان سفر کړی و خو داسې طاقتونه شته چې افغانستان کې کېدونکي د امن هڅو ته نقصان رسول غواړي.
اس بہتری کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں آ رہی ہے اور 6 جون کے میٹنگ کو بھی کسی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہاں امن امان. تو دیکھ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس دھماکے کا کس کو فائدہ ہوتا ہے, کس کا مفاد ہے.
سرتاج عزیز وہی پیش پگم جون افغانستان کے امن پہک لوئے کانفرنس کے دن کے دے وہ زینی طاقتوں نے افغانستان کے امن حسوتا نقصان رسول غواڑی او قتل دادی چې د دې غټه بچاتوي. په کابل کې د ترخګرې لوی پیښې کې د نوی تنن وژنې پس افغانستان NDS ویلو چې د بریټ پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو. وړاندې هم افغانستان سو واری په پاکستان د تور لګولې دی د پاکستان زمکه افغانستان پر ضد استعمالي کی. په دې حق له د عوامي نېشنل ګوند یو غړی او پخوانی سېنېټر نبی بنگش وی د افغانستان د تورونه ډېر حد پورې ټیک هم دی. نبی بنگش وی
او د کې شک نشته چې په مختلفو موکو باندې د پاکستان او د افغانستان تعلق نشي بو فراز کړه ډېر نزدې شي کړه ډېر لري شي خو د کې هم شک نشته چې دا د کې د من لاس شته تھرو آؤٹ دا افغانستان پر تباہ کے دے پاکستان غٹنا گورا یو سڑے زخمیم دے یو سڑے تباہ بربادم دے یو سڑے ہر لحاظ بند کمزور ہم دے آغا پہ دمر زور اور دخمن مند الزام ملے لگے خبر ہے دادا الزام لگے ول دے 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 سٹیٹ ٹو سٹیٹ پر آغا باندے لیول باندے دا وڑا خبر ہے نہیں اشرف غنی ڈاکٹر صاحب راغ یعنی پروٹوکول خلاف دا جی ایچ کیو تلاڑو ساغت زرن غخت من کمی زاری ستون زی دی ترخی خبری دی دا من ہیری کو او مخت پر مختگو کو امن دا پار پرائم منسٹر سره په هر لیول هغه کوشش کړی دی موږ دا نه وایو زمونږ غټ موږ د زیولک د وخت نه داسې خلک شته بره ما خیال دی څه بره هغه نه خبر هم نه یو دی خپل کار کړی
دغه شان نړیوال تعلقاتو ماهر پروفیسر اعجاز خټک وایي پاکستان او افغانستان په یو بل باور نه لري ځکه چې کله هم دواړه هیوادونو کې څه وشي نو تور په یو بل ولګوي
دا یو سټریټیجیک کلچر مو یو کلچر جوړ شي تا اور د ایر جوړ شي چې څنګه کاروشي ته یو خاص ځای ته یک دم تاماز غځي نو افغانستان کې دا چلو شي پاکستان کې دلته چلو شي پاکستان کې شي او ایر ټیلیفون سیمه افغانستان هلته کې شي دلته کې دی شو حقانی نیټورک اوس حقانی نیټورک اوسه سومر ریاست پکې شامل سومر شي دا اوس نه پته لګي دی شو نه کېږي نو دا سیاسی دی امیجن نم دی او س عدتون نم دی
افغانستان تر سنگ هند او ایران هم په پاکستان سو واری دا تورونه لگولی دی پاکستان از مکه باندې موجود تندره و ډلې د هوادونو پر ضد کاروای کوي اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په خبرونه کې او بل راپور سی پاکستانی مطبوعات وای چې پاکستان چارواکو د ډیورند په کرښه د تورخم دروازه د 507 لپاره د امنیتي ګامونو لپاره تړلې و چې دغه دروازه د سه قسمه تګ راتګ لپاره د عام خلکو لپاره او د تجارت کوونکو لپاره هم بندې وسې د وجې زخه کاروبار هم اغیزمن شوی تفصيلات استه د ابراهیم شنواری په راپور کې وړاندې کوو
دا افغانستان پلازمینه کابل کې پرله پسې د ترهګرې خونړې او پیښونه پس پرون نن د خالی پورز د پاکستان استخباراتي ادارو د یو عاجل رپورټ په ذریعه واړه امنیتي ادارې خبردار کړې وي چې د جماعت الاحرار نومي غیر قانوني وسلواله ډلې د پاکستان د نن د تخریبکارۍ ځنی منسوبې جوړې کړې دي د کومې چې ممکنه هدفونه د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور او ورسره نږدې د شبقدر علاقې په شمول نور د امنیتي ادارو مرکزونه او حکومتي ودانۍ کېدای شي په پټه خپور شوې ده خبر کې ویلې شوې وو چې د جماعت الاحرار یو ډله به په امکاني توګه د خیبر جنسې لوی شلمان او د مومندو د لیارې افغانستان نه پاکستان ته داخلېدو په هڅه کې دي او همدغه وجه وه چې د استخباراتي ادارو د دغې خطر نه ډک راپور په رڼا کې پاکستاني چارواکو نن سهار د 5:30 بجو نه تر 10:30 بجو د تورخم پوله د هر قسم تګ راتګ لپاره اوتړله او دغلته د کرفیو نافذولو تر څنګ کلک د لټنې عملیات هم ترسره کړ خو د چارواکو په وینا د دغه عملیاتو په مهال ورله هیڅ کوم شکمنه کس پلاس را نغلو د تورخم په باچا مین علاقه کې مشت یوزای اوسیدون کی صابر خان د دغه عملیاتو د سترګو لیدلې حال ډیو رادیو ته د موبایل فون د لیارې دغه څه بیان کړو
سفرین اکثر کوو تو خان کې مشلېنې څوک نه پری خو دا لاند تورخم ته ګیټ بندو او بس د بیلجن کسانې او کاته چې څومره د نړیوال کلندران څومره خلک هم په تورخم باچا مین کې وو چې کورونی مو کاته ور سره او بیلجن کس یو کاته
د 507 د عملیات تر سره کېدو نه پس د زابر خان او ځایي حکومتي چارواکو په وینا د تورخم پوله د هر قسمه تګ راتګ د پاره بیرته پرانستای شو هم د دغه استخباراتي ادارو د خبرداري د راپورونو نه پس نن پاکستانی جنگي تیارو د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر جنسي تیرا په غرهیز علاقو کې هم د شکمنه جنگیالو مرکزونو د هوایي بریدونو سره په نښه کړ البته د دغه راپور د چمتو کولو تر مهاله په دغه هوایي بریدونو کې شو د مرګ ژوبلې کومه دقیقه شمیره مخې ته رانغله په تورخنګ کې موجود د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا د روژې میاشت شروع کېدو او سخت ګرمۍ له وجې په دغه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ تر ډیره حده کم شوی. د حکومتي شمیرو له مخه د روژې نه وړاندې د ورځې په کچه به قانوني سفري اسنادو سفر کوونکو قریبا 4500 افغانانو شمیره اوس د روژې شروع کېدو سره فقط 9500 ته راغورځېدلې. تیر کال د جون په میاشت کې د نوې بارډر مینجمنت پالیسی لاګو کولو نه وړاندې دغه شمیره د 20000 نه هم زیاته وه. خو د قانوني سفري اسنادو شرط لاګو کولو نه پس په دغه شمیره کې تر ډیره حده کمی راغلی. د روژې میاشت شروع کېدو سره د عامو خلکو تګ راتګ سره سم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې هم کمی شوې او ځایي د ترانسپورټرانو تنظیم مشر حاجي عزیز مولا د دې په حق له یي
افغانستان دا مخکې به تقریبا ډېر زیات لګنه اوس ورځې 100 ګاډي 120 ګاډي دې مخکې کې وځي او دغه عامه خراجې خالي اوړک روژک بېخین کم شو. بس روژک دا تکلیف چې بېځایه د ډرانو میدانانو څخه رکاوټ ډېرې دي مالونه تازه مالونه بېځایه دومره ژبارو لګي راباندې تاوان نه شي. دا اوس بس پغه شي که نه بس ډرانو میدانانو بس خلک روژک په ډېر راغي
یاد دی وی چې 13 میاشتې د چمن په پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ راغلي تاوتریخوالي په نتیجه کې د چمن پوله تړلو له وجې تر څه حد کاروباري حالې زر ترخه اړخته منتقل کړای شوې وي. ورسره پاکستان د خپل اړخه افغانستان ته په محدوده کچه وړو او چینی یا بوره په ارزانه بیه ورکولو له وجې هم د اپریل او مئی په میاشتو کې د ترخم د پوري د لیارې کاروباري حالې زر اضافه شوې وي. خو د روژې میاشت شروع کېدو او د ارزان وړو او چینی اضافي ذخیره ختمې دوله وجه د تورخم د لیاړې دوارخیز تجارت تر څه حد کم شوای. خو ترانسپورټران هیله مندي چې د روژې نه پس به یو ځل بیا دغه حالې ځلې بحال شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د کابل ورستو ترهګر خونړو بریدونو د بریدونو کې د بجل شو خلکو په یاد کې په پیښور کې د خالی په ماخام احتجاج شوی دی. دغه احتجاج د مدني ټولنې غړو او نورو خلکو کړی دی او د سیمه ییز او نړیوال طاقتونو نه غوښتنه شوې ده پکې چې افغانستان د خپلو ګټو لپاره نه استعمالوي. په دغه احتجاج کې خلکو ویلي چې د ډیورنډ کرخې دواړه غاړو ته پښتانه وجلې کیږي. نور حال په دې خبر نه دی. رادیو خبریال حمید الله راکوي.
د پېښور او پښتونخوا د مدني ټولنې فعالانو د خالی په ورځ د روژماتي وروستو د کابل د بمی بریدونو د مړو دپاره ډیوې بلې کړې او د دغه ترهګریز بریدونو غندنه وکړه او د ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکړل. مدني فعالې او د ان پی غړي جمیله ګیلانی وویل ګاونډي او نړیوالو طاقتونو لا په افغانستان کې د امن په لور یو کېدل پکار دي او په دې پوهېدل پکار دي چې د افغانستان بې امني به په ګاونډي هیوادونو کې محسوسیږي او اغېزې به راوړي.
د دوانو ملکونو د خزو د سولې د پاره خبرې وي. کابل کې ماحول خو ګلونه وو او لګیاو په خپل هغه بے وسه کې خپل لګیا د خپل ترقی طرف ته مخ کې روان دي. خو چې اوسې سوک پری دي دا موږ ګورو چې په دې کې دا دومره د غیر چاپیر لاسونه پکې لګیا دي. د انټرنیشنل کم گیمونه دي اغم روان دي. د گاونډیانو د طرفه هم څه کلیئر خبرې نه راځي. نو دا یو ډیر د افسوس خبره ده.
یو بل مدني فعال شبیب گگانی اویل نور هیوادون لا خپل جګړې د افغانستان په خورا نه دی کول پکار.
زمون چې کم دا جخت کم هیوادون دي کم ملکونه دي دی له پکار دي چې دی یو ځای شي دی په یو ټیبل کینی او د دې دهشتګردي او د دې چې کم دا سونه د تیر دیر شو کال نه سونه پیخي په دې وطن روان دي د دې خلاف یو بیانې جوړ کی یو نریټیو جوړ کی او دشمن تو خي هغه طالبان تو خي هغه ظالمان تو خي چې موږ ټول چې کم دي د دې دهشتګردي خلاف یو او چې کم دا پروکسی وارز چې کم پپټ پټ جنگونه کیږي په دې ملکونه چې یو بل سره کوي نه دي هم زر تر زر دي بندیز پکار دي او کدا بند نشو د انسانيت ډېر قتل عام چې کم دي هغه او شو هغه نورم کیږي.
یو بل شرکت کوونکې سنا اجازه وایي د دې وازنې غوښتنه د امن ده
او
زما دا خیال دی چې د ډیورنډ کرخې دواړه اړخ ته پښتانه وجلی کیږي، افغانان وجلی کیږي، او دا غي ټول زور مونږ لرازي. امن غوښتنه کوو، امن غواړو د دواړو هیوادونو کې، او کوشش دا کوو دا دغه کوو چې د امن د پاره आवाज شته.
دا پړمبنی زندا چې په پیښور کې د کابل د کومې بمی چاودنې یا ترهګری زبرت پر ضد مدني غبرګون رامنځته شوی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د برتانیې سرشار لندن کې د ترګری په درو حملو کې اوه کسان وژل شوي دي، او پولیس وایي چې درې حمله کوونکي هم وژل دي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می ویل دي چې ټولنیز د تندروي جړې ختمول پکار دي. په دې اړه نور تفصيلات د ډی ریډیو کار عدنان رشید پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د لندن پولیس د اتوار په سهار ویلي برتانیا کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې اووه تنه او درې برید کوونکي وژل شوي دي. تیره ورځ د ځایي وخت مطابق د شپې 10 بجې لندن پل کې مشکوک برید کوونکو په خلکو باندې یو ګاډه خېجولې وه، او یو شمېر کسان یې جوبل کړي وو، او د هغې وروسته بورو مارکیټ ته رسېدلي او په خلکو یې په چاقو ګزارونه کړي دي. نن د اتوار په ورځ وزیر اعظم تریسا می ویلي دي چې په هیواد کې برید کوونکي د تندرو اسلامي مفکورې پورې تړلي دي. دا هغې په وینا ترهګر نور ترهګر پیدا کوي، او دوی د یو بل نه زده کړې کوي. هغه زیاتوي چې موږ ډېر زیات صبر وکړو، او اوس وخت دی چې په ټولنه کې تندرو سوچ لرونکي خلک په نښه کړی شي. پولیسو ویلي دي په دغه پیښو کې درې برید کوونکي شامل وو، او پولیسو د خبرېدو سره سم په اتمنټو کې دننه دغه برید کوونکي وژلي دي. پولیس ویلي برید کوونکي په ځان پورې ډبې تړلې وي چې ځانمرګي دي، خو دغه جالي وي. د لندن ایمبولنس سرویس په ټویټر ویلي دي د لندن 15 هسپتالونو کې 78 کسان راوړل شوي دي. چارواکو دغه پیښه د ترهګرۍ برید ګرځولې ده. پولیس د علاقې د لټلو عمل بشپړ کړی دی، او په علاقه کې کلبونو او هوټلونو ته د احتیاط کولو ویل شوي دي. د لندن میئر صادق خان وایي د پیښې پوره تفصیل لا نه دی معلوم شوی، خو دا د لندن په اوسیدونکو او په سیلګرو باندې ناوړه حمله وه. د خالی په ورځ لندن برج او بورو مارکیټ کې رامنځته شوې پیښه په نږدې ورځو کې په برتانیې کې دا درېمه پیښه ده. له دې وړاندې په ویسټ منسټر برج کې یو برید کوونکي په خلکو ګاډه خېجولې وو، او د هغې وروسته په مانچستر کې یو ځانمرګي برید کوونکي په درزنونو خلک وجلی وو، او سلو نه زیات کسان یې ژوبل کړي وو. وایټ هاوس خپل یو بیان کې ویلي دي تېره ورځ صدر ډونالډ ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم تریسا می ته ټلیفون کړی دی، او د دغې وحشي برید د پلټنو په لړ کې وړاندیزونه هم ورکړي دي. د امریکې کورنۍ امنیت محکمې هوم لینډ سیکیورټي هم یو بیان کې ویلي دي دوی د برتانیې چارواکو سره په تماس کې دي چې راتلونکي وختونو کې د ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او زوچ پنړيوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. د تزمنګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په تیرو ورځو کې د خپل زوړ اتحادي سعودي عرب په دوره کې ریاض کې د اسلامي ملکونو سرمشرانو ته هم تقریر وکړ، او دوی نه د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وغوښته. د په دغه موقع راغونډو د اسلامي ملکونو مشرانو ته دا تسلی هم ورکا چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې به ورسره امریکا هم پوره پوره مرسته کوي. صدر ټرمپ او د سعودي عرب بادشاہ سلمان په دغه موقع خپلو ویناګانو کې ایران په ګرد دنیا کې د ترهګرو د سرپرست ملک په نوم یاد کو. د امریکې مشهوري خبر رسانی ادارې بلومبرګ نیوز د صدر ټرمپ د سعودي عرب د دورې په حواله یو تفصیلي سیاسي او معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط ته معلومیږي داسې چې د صدر ټرمپ لخوا د سعودي عرب په ملګرتیا د امریکې د خلیج د اتحادیانو په خپلو کې ورانه راغلې ده. بلومبرگ نیوز د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ د سعودي عرب د دورې نه درې ورځې پس سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو د سیمې په خپل اتحادي بلګري قطر باندې تورونه پوری کړي دي چې قطر د اسلامي جمهوریت ایران په دنیا کې د یوازې کولو کوششونه تالا ترغه کول غواړي. د سیمې د ملکونو اخبارونو او عالمانو هم د قطر په حکمران شیخ تمیم بن حماد التهانی باندې په دې خبره سخت ټکونه کړي دي چې قطر خپل گاوانډي ملکونه د ایران په چاړه سیری کول غواړي. بلومبرگ خپل رپورٹ کې د تجزیه نگارانو د خلی لیکلي دي چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو د داسې هر قسمه مخالفت مقابلې کولو پوخ نیت کړی دی کوم چې مشرق وسطا کې د ایران د اثر رسوخ د کمولو لپاره د کیدونکو کوششونو کیږي. سعودی عرب او متحده عرب اماراتونو په قطر دا زور هم راوړلی دی چې د اخوان المسلمین او د حماس غوندې اسلامي تحریکونو د مرستې نه لاس واخلي. په لندن کې د بین الاقوامي مسلو او د حالات حاضره په باب له د نامتو این جی او چیدم هاوس تر څیړنکار پیټر سالزبری ویلی دی چې د امریکې صدر خپل ځان د سعودي عرب مفاداتو سره ډیر نږدې تړلی دی. خو دی وایي چې دا د حیرانتیا خبره ده چې د امریکې ملګرتیا د سعودي عرب نشه دومره زیاته کړې ده چې هغه اوس په سیمه کې یا د اتحاد دننه د هر هغه ملک د مرکنډ تعولو په ځان کې زور ویني کوم چې د خپلې خوښې په لار د تلو کوشش کوي. بلومبرگ نیوز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د خلیج د ملکونو خپلو کې د تاوتریخوالي راپورته کېدو له سببه به اوس دغو ملکونو ته خارجي سرمایه کاران په راتلو کې زړه وهي. صدر ټرمپ په ریاض کې دوه ورځې ایسارو. په دې وخت کې د سعودي عرب سره د 400 ارب ډالرو د مالیت سوداګانو له اخیری شکل ورکو. د امریکې د فوجي سازو سامان په قطر د خرڅولو دپاره د قطر شیخ تمیم سره هم خبرې وکړي. د خلیج د ملکونو ترمنځ ناچاقي هغه وخت شروع شوه کله چې د قطر سرکاري خبر رسانې ادارې د ایران خلاف د راپورته جذباتو په بابله د شیخ تمیم د ایران په حق کې ښکاره کړي خیالات خواره کړل. سرکاری چارواکو سمدستی دغه خیالات د ویب پاڼې ځینې لری کړل او د دې د خورولو تورې په هیکرانو ولګولو. خو د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو د خبری ادارو په دې تسلی ونه شوه او د قطر خلاف زبانی کلامی جنگ شروع کو. د سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو په خبری ادارو کې د قطر خلاف مواد هغه وخت نور زیات خورېدل شروع شول کله چې د قطر شیخ د ایران صدر حسن روحانی سره په ټیلیفون خبرې اترې وکړي. بلومبرگ نیوز خپل تفصیلی رپورٹ د سعودی عرب د کالم نویس جمیل الطیبی په دې تبصره ختم کړی دی چې موږ د خپل ملک وفادار یو، نه که د ایران یا اخوان المسلمین غلامان یو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیاده وام لري. په د روژې په میاشت کې په ټول پاکستان کې د خوراکي سامانونو بي زیات سوي دي. د چمن آل د دیو ریډیو خبريال نعمت الله سره دی راکوي.
په پاکستان دولت کې د سوشل میډیا سره تعلق لرونکو کم عام ځوانان کم خلک دي هغه یو کمپین شروع کړی وو چې موږ په درې ورځې کې کم میوې دي هغه به موږ نه رانوسو. ولې به نه رانوسو؟ ولې د دې بایس ډیر زیات وروړي دي ځکه چې چیرې موږ نه رانوسو د دې بای برکټ سي. خو زه دغه وخت د چمن سره د شارګوټي په پروت منډي کې ځا وخت ولایم نو تم د دل کې ډیر ښه پروت راغلي، تازه تازه پروت راغلي دي ګراکانم سره نه سهم. خو دلته په خبرو سره کو د ګراکان سره هم خبرې کو، د پروت والا سره هم خبرې کو. آیا پر سوشل میډیا باندې دا دغه کوم اعلان سوی دا کوم پریکړه سوی دا غدل ته پر دغه سیمه پر پروت خرصلاو باندې تاسو سره چولې نه دا چولې ته ټول د مخ خرزول د کوم پروت خرصون کې دی مې وا خرصون کې د سر خبرې وکړه دی به مشته د ټول مخ کې مو تنو وای
دا ایدوانه شه د پجیر شپې ده خټکش دی په 200 روپیه دي زردالو چې په 160 روپیه دي چرې چې په 250 روپیه دي کیله چې په 150 روپیه ده چکو چې په 100 روپیه دي انا دا پرشه دا مې بي دي خرڅیږي
په دې کې د افغانستان څخه کوم میوې را روان
افغانستان څخه وسې و دا ایدوانه را روان ده بل شي نست نور ګره پاکستانی میوې ده
نور ګره پاکستانی میوې ده دا چې پر سوشل میډیا پر فیسبوک پر دې خبره کې داس موږ به میوې نه رانو سو د خلکو دا پیسې لا کړس ولې ګران کې متونه را چټس کې متونه را چټس وی دلش
یار نه دی را چټس وی مګر ګران خو نه دی کزا خو هغه دی رټونه دي کوم چې ګران دي دا غزر دالو دم سن نو را شو سو دي لا سوشل بګران مګر برته ځان شبکې چې راځي او سلو غاټیا او دلته برته ځان شبکې ګران خو وس نه دي
مطلب دوه سپری دغه څه اثر نه دی چولې ګراکان هغه کوم را نیسه هغه کومالونه خرڅي
هغه کوم را نیسه هغه کوم یې خوري
دغه و دغه مې وخرڅون کی صدا خبره کوله چې دغه کوم پریکړه کړې ده په سوشل میډیا باندې د مدني ټولونو هغه دوه سپری پر دې څه اثر نه دی چولې خدا دې وسم خرڅي وس په ورسې دی ورانیون کی سربم خبرې وکړانیون کی پر دې څه وای
زمانه چې دی محمد سلیم دی او زدا پروټرانه سم دا چې دلته دی نش د لې ګران دی د لوی سره ګران دی د لوی سره ګران راځي کاندارم به یو 5 ګرام ورکی به لسې د خنه چې دی پول ګرام ورکی ا د غور کوي دا وایسن بیا د دې سوره چارام نستخه مخه به وړي روجم ده پرجماته بعد به شی مې خورې د نه دي چې وز د دغه سره ګران دي د لې دی ګرام ورکی د لوی سره ګران دي
دغه خرڅون کې هم او رانیون کې هم ستدا خبره کوله چې مرسیو د سوشل میډیا سکم پریکړه پر دې سوي و چې دغه د پروتنه نه چې د کیمتونو برا چټیږي نو کیمتونو باندې هم د خاص اثر نه دی لیدل او دلته سکم رانیون کې د هغه په تعداد کې ډیر زیات تل دل کیږي د تر میوې رانسي او دغه د تر میوې کوم کیمتونو هغه مرسته د خرڅون کې هم دغه وویل خو دغه چمن سره د شارګوټي کوم منډې سي د هغه سره زیاتره د افغانستان پر تر میوې باندې انصار کوي ان دغه لور سره ډیر زیات تر میوې دلته راځي د سبا او پاکستان نور څو ته مونته کلیږي او دا غره کوم پاکستانی تر میوم چمن تر ازیو د چمن سبا افغانستان دزي خو د تاغه کوم بای دی هغه روس پر دې اثر نه دی چولې سي خلک دا وایس دا یار زانه سوي دی دا ګران سوي دی عام عام روس کوم کیمتون دی هغه دغه وخت په دغه مارکیټ کې روان دي لدل کیږي نعمت الله سره دی وایس اف امریکا دی وا ریډیو ټي وي چمن
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 4 ساعت نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
وایس اف امریکا دی ورنیو دی ترکی په نړۍ کې د بیلابیلو مرزونو ته علاج یو مرکز جوړ شوی دی د غلطه په لکونو خلک هر کال استنبول او د ترکی نورو خارونو ته د بیلابیلو بیمارو د علاج لپاره راځي چې پکې د غاین یا د خزو د ناروغو د دې ترڅنګ د ارتوپیډکس یعنی د هډوکو د بیمارو او د دې ترڅنګ د پلاستیک سرجری د پاره ډیر خلک زی پلاستیک سرجری کې په خصوصي توګه باندې ډیر خلک د ویښتو لګولو لپاره هلته کیږي یو رپورت په وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي
د ترکی استنبول خار په تقسیم چوک کې منځنی ختیځ سره تعلق لرونکي داسې کس ګرځیدل د اریانتیا خبره نه ده چې اوس یې نوې وختان لګولې وي خالص صالح دلته د اردن نه راغلی دی کوزه داسې وخت په اردن کې لګول غواړم نو 15000 ډالر خرچه پی راځي دلته په 1000 ولګی دا د ترکی د صحت وزارت تر مخه روسته تر هغه په خو باوجود ترکی ته د علاج لپاره راتلونکو کسانو شمیره کې کمی نه دی راغلی او تیر کال یو نیم لاک نه زیات کسان دلته د علاج لپاره راغلی وو دلته علاج ارزان دی او خلک یې زړسوان دي موږ دلته راتلو یو بل علت سیل کول هم دی دلته پولیس ځای په ځای دی نو موږ ځان محفوظ ګڼو او استنبول یو عظیم ښار دی
اند اولسو د ټوریزم
استنبول از میگنیفیسنت سیٹی
پسیحی مت کے دسیلگرے سره تعلق لرون کے علی کودان وای د کم قیمتونو دلاسا ترکی ته هر کس منډه وهی
ترکیه جاذب olmasının temel nedenlerinden bir tanesi
دیوای زمون کار خدی او یورپ نمون په یوش مرزینو کی مخ کیو منځنی ختیز خلق مونږ سره بلد دی او مونږ ته نږدې هم دی هم دی ل عمل د منځنی ختیز یو کس د علاج لپاره مونږ لرازی بل چرته نزی په یورپ کې هم دې مت کې زمون نوم پخپرې دو دی جان بورسویت دریشکلن جرمن دی هغه د وختل لګولو یو کلینیک په انټرنیټ باندې مونډلېو
ان جرمنی وير آی کم فرام اټس لایک فورس اف دی پرایس So I guess I informed myself about elite hair transplant and what I saw about the ratings and so on.
زچی جرمنی کی د کم زیم التا د دې زینا د وختو لګولو قیمت سلور چنده زیات دی نو ما دې پسې تکل شروع کړو او کله چې په نت می دوی ولیدل نو راته معلومه شو چې دوی خډیر خدي ما دی لا د خپل گنجی سر تصویر نه راولې گل او دوی راته نرخ وې چې زما لپاره ډیر خو په کال 2014 کې د اندازو تر مخه 15 لک کسان ترکی ته په سر د وختو لګول لپاره راغلی او دا ښکارې چې پر راتلونکو ورځو کې به دا شمیره نور هم زیاتیږي
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ومه
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه یم زه بیبی شیرین یم
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی د پنجاب پینډی خار کې سلور کسان د احترام رمضان د قانون لاندې نیولې شوې دي په پاکستان کې په وروستیو کې د احترام رمضان په نوم باندې یو قانون منظور کړل شوی دی چې څوک به هم په ولسی ځایونو کې خوراکونه او یا روجې نشی ماته ولې او کو داسې کوي نو هغه ته به سزاګانې ورکول کیږي د مدني ټولنې ځینې غړي په دې باندې سختې واکې هم کوي رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان را کوي
د پاکستان راولپنډي خار پیرودۍ سیمه کې پولیسو د احترام رمضان قانون سرغړونه باندې سلور کسان گرفتار کړی دي د پولیسو تر مخه د غش په محل د روجې په وخت به ولیدل چې مدینه بریانی شاپ خوراکي سیزونه خرڅوي او دغه وخت په دې دکان کې سلور کسانو خوراک کولو کوم چې دوی ته د قانون شک سلورم دلاندې گرفتار کړل البته پولیسو دا نه د پټاګه کړی چې آیا د عام خلک وو که مسافر پولیس چې پیرودۍ سیمه کې د پنډي خار د ټولو نه لوی د بسونو اډه ده چرته د ملک د ګډ ګډ نه خلق پنڈی او اسلام آباد خاریو تازی او رازی دا قانون کوم چې د پوزی عامر ضیاء الحق په وخت کې په کال 1971 کې جوړ کړی شو د لاندې په عوامي ځایونو کې د روجې په وخت خوراک څښاک یا سیګرټ څکل منع دي د دې قانون تر مخه هوټل والا د روجې په وخت خوراکي سیزونه نشي خرڅولی او که دوی داسې وکړي نو ورباندې به د 500 روپو نه 25,000 روپو پورې جرمانې لګولی شي د دې نه علاوه د روجې په میاشت کې په عوامي ځایونو کې د خوراک څښاک یا سیګرټ څکلو خلکو باندې 1,500 روپو جرمانه او 3 میاشتې بند هم دی بعضی سیاست مداران او د سیول سوسایټی خلک په دې قانون نیوکه کوي او وایي چې هغه بوډاګان د سکول ماشومان ناروغ خلک او مسافر چې روژه نشي نیولې نو آیا دوی هم گرفتاره کول پکار دي ډیوا ریډیو چې د مذهبي سکالر مولانا شریف هزاروی نه د احترام رمضان قانون او دې کړې تجویز کړې شوې سزاګانو په اړه او پختل نو هغه صدا سي وي
سلام
تو پوری چې د سزا مسله ده، دا سزا چې ده دا انتظامی معامله ده. مثلا ګوره په ټولی دنیا کې، امریکی کې هم او برطانیه کې هم او سعودي عرب کې هم او ټولو کې هم ټریفک قوانین دي او هغې کې جرمانی دي. نو ځینې وخت کې هغه جرمانی چې دي هغه دریو زرو ریالو ته لاړ شي، نو دا هغه خپل هغه کنټرول کولو لپاره سزا لږه سخته کړي چې خلک دې روجې بې احترامي نه کوي او دې هغو ایمان ته نقصان ونه رسي. ولې چې نن ساتل یوه خبره ده او بې حرمتي کول چې ده نو دا بله مسله ده.
د دې سوال په جواب کې چې د دې قانون نه به هغه خلک هم اغېزمنده کیږي په چا چې روزې فرض نه وي، لکه سکول ماشومان، ناجوړه خلک، مسافر یا غیر مذهبه خلک، نو د هغوی وینا وه.
اسلام کې جبر نشته دی، لیکن د جبر مطلب دا دی چې کافر باندې جبر نشته دی چې هغه به ته پابند کوي او هغه باندې به ته سختي کوي چې ته به دا کوي او ته به دا کوي. څه وخت چې مسلمان مسلمانی او هغه فرض کا روجې نشي ساتلی، نو بیا هم احترام رمضان هغه لپاره ضروری دی. ځکه فقها دا مسله لیکي چې یو سړی مسافری او هغه نیمې ورځې کې چې هغه مقیم شه او هغه د سفر په وجه باندې روژه نه ده ساتلی، کله چې هغه کور ته راغی او مقیم شه، دا نور ورځ چې ده دا به هغه خوراک څکاک نه کوي د خلکو مخکې رمضان احترام پکی. اوس یو سړی مریض دی، اسکول ماشومان دی کې شامل نه دي چې هغه روزه نیسي او غول بنی شي دا کوي با، لیکن یو سړی دی هغه د سوه جن روزه نشي نیسي. ضروری خدا نه ده چې هغه د پبلک پریس ته وزي او هغه دې کې خوراک سکا کوي او دا کوي کنه، هغه د نکور کوم کولی شي. لیکن چې یو سړی بالکل داسې ضد او عینات کې بار راوځي چې زما روزه نشته دی او بار پارک کې ودرېږي او داسې غټ غټ برکی، نو د دې مطلب دا دی چې هغه د اسلام د حکم ته
د بازي اسلامي فقهاو تر مخه کچره ستاسو صحت ته خطر وي نو تاسو روزه ماتول هم شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډېر خلکو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قرباني ورکړي دي. ډېر پکې د تونلارو او د طالبانو مخې ته هم ودرېدلې دي، خپلې لښکرې جوړ کړې وي. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی شریف خان استاد هم دی چې د دغه د طالبانو مخې ته ولاړ وو، د هغوی نه تښتېدلی هم نو او په دې کې د خپل یو زوی د ژوند قرباني هم ورکړې ده. د 80 کالو په عمر کې مړ شوی دی. یو رپورټ پې د هغه ځای نه د ډیوبه ریډیو خبریال عدنان بیټین راکوي.
د شمالي وزیرستان مجذوب شاعر، ستر سیاسي مبارز، دینی عالم او د بادشاه خان بابا عدم تشدد فلسفي قائل شریف خان استاد 80 کالو په عمر کې په حق ورسېدو او نوموړی د شمالي وزیرستان میرالی سب ډیویژن ایسوخیل سیمه کې په پلارني ټاټوبي کې خاورې ته وسپارل شو. نوموړی په جنازه کې د خپل خپلوانو ترڅنګ په زیات شمیر سره سیمایز خلک هم موجود وو. ورسته کې یو درن فامیل پرې شي. د دوی د ژوند په اړوند یو سیمایز مشر ملک اکبر خان دی وتوایي
انا گزارا کړه کلی سے دی کنگا یو کبان ما باندې وې کړلو ډیر وخت تر شو ملنګې ټیپ سے کو یو وسه دانو وې چې د سول تا نه کړه دا یو تاریخي لیکلې په چار دی چا حکیمه خبره متیود دی یا ته کینه کړی دی هغه په کول شه نه وېغه انجام ور وتلو یو خبره دا الیمنټری کالج چې جوړې دو چې پاغه شه کیم د کردار ادا کړه دا کیمه کیمه کارنامه دې دوه زوره را درته بیان کړه.
خو آزاد خبریال او څېړنکار اسنده وړوای چې شریف خان استاد او زمانه د پښتنو روسو وو، خو زیاتوی سیمایز خلک د دوی سوچ ته نه رسیدل. هغه ویل استاد شریف په ژوند څه ځکه ونه پیژندلو چې تیرو کې ژوند کاوه او دوی په تیرو کې د رڼا لټون کولو چې اوس دوی رڼا څخه سیمایز خلک ګټه پورته کوي.
شریف خان استاد به د ورځې بال لالټین ګرځاو او خلکو ته باید میسج ورکوو چې حالات تور دي، تیاره ده. اوش خلکو بخندل پوره ځکه چې مونږ د ایغه لول ذهنیت نه لرو چې کوم لول د شریف خان استاد وو. زما په خیال کې دومره مضبوط طریقه سره د خپل پیغام رسول د بلچا د واس کار نه وو.
شریف خان استاد د بادشاه خان د عدم تشدد فلسفي کلک قائل وو او په سیمه کې روانه تندروي او بدامنۍ له عمل کې وژل شوي کسانو په جنازو او فاتحو کې باید بابا د فکر خبرې کولې. نوموړي دوه زمن لرل او یو زوی د نامعلومو قوتونو لخوا د جاسوسی په الزام وژل سوی. خو ویل کیږي کله به چې شریف خان استاد د زوی قبر دتلو نو قبر ته به یې دغه وینا کوله چې هسې مړ شوې، نه دې پیسې راوړې او نه سرونه. غرض به دا و چې زوی بې ګناه و، او که څه هم هغه ته د زوی قاتلان معلوم و خو ډېر بې وسه انسان و. د سیمې وتلی شاعر ګوهر وزیر وایي چې نوموړي د پښتو ترڅنګ په عربي، اردو او فارسي علومو هم سخت عبور ترلاسه و.
شریف خان استاد د خپل دور د عصري او دینی علوم هم خاشاورا مطالعه لرلا، او دغه رنگی مزاحمتی فلبدیا شاعری هم کړی ده چې په هغه کې د خپل دور حسابان هم خلکو ته پګوته کړی دي، او د اجتماعي شعور د پاره یې د لارې هوارولو کوشش هم کړی دی. نو زه ډېر په افسوس سره وایم چې شریف خان استاد کچرته زما په کام کې نوای پیدا شوی، نو نن به د یو لوی مقام وای.
نوموړی یو ساده انسان و، او د یو ملنګ په تور به په سیمه کې ژوند تېرولو. که څه هم د دوی مقام ډېر چګ و، خو بیا هم په ژوند چا ونه پېژند. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ټی وی.
قدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو وایس اف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیده. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړم. شپه درته غواړم.